سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 2 بجې شوې. د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لا غې وړاندې لند خبرونه. د طالبانو ویاند ادعا وکړه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د باختر دولتي اژانس د نننۍ راپور په حواله ذبی الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون دی د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاډ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوه حمله هم د زمري یا اسد میاشتې پر شلمه د کابل شاشدرک سیمه کې په یو مدرسه کې 14 بچ په نتیجه کې د طالبانو یو دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان ووژل شول چې مسولیت یې داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې هم ځینو روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبرې وشوي. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټپي هغه پروژه ده چې په مرسته بیا د ترکمنستان غاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندستان ته انتقالېږي. په پام کې وو چې د 2019 کال په پای کې له دې پروژې ګټه اخیستنه عملاً پیل شي، خو په افغانستان کې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د عملي کېدو مخه نیولې وه. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې وباشه. په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د وی بلې ونې په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګیدلې دی. محکمې نن د قضیه د دسمبر تر نومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمین اسلام آباد کې په خپل عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابروان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکن وي هغومره به د دوی لپاره هڅې د دوی تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اگست په 2 د ترهګرۍ تور وروسته پر دې پور شو چې د اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویل چې د پولیسو پر افسرانو او یوې قضیې باید او وکړي چې د ده یو نږدې ملګری تر نیول وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدر اعظم شو او سه کال پارلمان ته د اپریل په میاشت کې ترې د باور رای واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا انتخابات ترسره شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مسؤلې میشل باشلین د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې پر اوکراین وسلوال برید پای ته ورسوي او د زاپوریژیا اټومي مرکز باید له وسلوالو تش شي. د اروپا د ستر اټومي مرکز د مارچ په میاشت کې روسیې ځواکونه ونیو. په وروستۍ اونیو کې بیا پر دې مرکز بریدونه شوي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې د 1986 کال د چرنوبل اټومي ناورین پیښه بیا تکرار نشي. باشلی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د فبروري له 24 تر اوسه د اوکراین د جنګي جنایتونو مشکوک اسناد خوندي کړي دي. د دې په وینا یوه ورځ به د همدې اسنادو له مخې جنګي جنایتونه روښانه شي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
په افغانستان کې مذهبي آزادی او د اقلیتونو امنیت په دې اړه پریخ پرونه کې چې احمد شبری وړاندې کوم په اصل ورو السلام علیکم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت نړیوالې مذهبي آزادی کمیسیون د سیشنبې پر ورځ خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان د خپلې تیرې واکمنې په څیر چلند کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې دښمنو سربیره طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي او قومي لشکري خوندي وساتي. د مذهبي ازادیو په اړه په دې کلنی راپور کې ویل شوي چې طالبانو د پروسږ کال د اګست په میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته په خپل تصور د سنی فقه محدود تفسیر تحمیل کړی چې مذهبي ازادي او هغو ټولو افغانانو ته لوی ګواښ پېښوي چې دا ډول تفسیر نه مني. د راپور له مخې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت د تیر په پرتله ډېر خراب شوی دی. په راپور کې راغلي له مذهبه د طالبانو سخت دریځ تفسیر د هغو افغانانو چې د اسلام متفاوت تعریف لري او هغوی چې مسلمانان هم نه دي مذهبي ازادي نقص کړې ده. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې د افغانستان سیکانو او یهودانو ته هم اشاره شوې چې نور له دې وطنه د ورکېدو په حال کې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زبلان سیمنتوف د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو له ویری له هیواده ووت. همدا ډول د راپور له مخې د طالبانو واکمني د هندوانو او سیکانو د شمیر د کمیدو لامل شوې ده. د 1400 کال د خبرګولې په 28مه د کابل په کارتي پروان کې د هندوانو په عبادت ځای د وسلوالو له برید وروسته ډیر شمیر سیکان او هندوان له افغانستانه ووتل او اوس محدود کسان په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون یو خپلواکه اداره ده. دلته مو د بحث لپاره پرې خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکو د ډنګ شوي ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي، د سیاسي او دینی چارو کارپو صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. همدارس د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد شمن را سره کړې ده چې پرې خبرونه کې به برخه اخلي. اصولي صاحب او صلاح الدین سیدی صاحب په خبرونه کې را سره دي. د دوی هرکلی کوم. اصولي صاحب کلمړی تاسو ته راشم. د دغه راپور په ارتباط چې ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، ستاسو نظر څه دی؟ دغه راپورونه آیا ممکنه ده چې د مذهبي ازادیو په برخه کې مؤثر او اغیزمن تمام شي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د رادیو اوریدونکو ته. اصلا که اجازه راکړئ راپور باندې به بحث وکړو. په کل کې د نړۍ تعامل د افغانانو سره د دا ډول راپورونو په لیکلو په نشرولو سره زه فکر نه کوم چې ښه شي، او د دوی دغه ډول راپورونه هم یو طرفه قضاوت ګڼم د افغانستان د ولس په مورد باندې. دا نه تنها نه، بلکې دا راپورونه دغه رقم گزارشونه دغه رقم د نړیوالو د اسهانو مخشوشول دا ډېرې کلونه روان دي. او موږ او تاسو د جمهوریت په وخت کې وکتل کله چې نړیوال راودنګل تر څو په افغانستان کې د همدغه او نور هغه څه ادعاوې چې نړیوالو درلودلې چې په افغانستان کې بدبختانه ګویا تروریستان هم روزل کیږي، د افغانستان د خاورې نه تروریستان په نور نړۍ حمله کوي، همدا ډول دغه اسلامي تنګ نظری ډلې نړۍ ته او همسایه ممالکو ته ګواښ کېدای شي، دوی افغانستان ته راغلل او په افغانستان کې د دوی مبارزه ټول نړۍ لیدلې ده چې په څه ډول سر ته ورسېدله، او بیا یې څنګه پخیس پکې کړلې او لاړل د افغانستان. د دې نه څرګندېږي چې د دوی دا ډول گزارشونه یو طرفه او بې بنسټه د خپلو سیاسي پالیسیو د تعقیب په خاطر باندې دوی دا ډول کار کوي.
اصولي صاحب، همدغه بنسټ چې دا راپور خپور کړی دا یو خپلواکه اداره ده.
که شبیر صاحب تاسو زما خبرې ته غوږ ونیسئ، ګوره که هر څومره خپلواکې ادارې په دنیا کې ناری ووهي، ملل متحد هم یوه خپلواکه اداره ده. اما د همدغې خپلواکې ادارې په انګړ کې ډاکټر صاحب نجیب الله شهید که او هیڅ ونه کولی شول چې وی باسي. علت او دلایل یې همدا و چې ملل متحد به د خپلواکۍ نارې وهلې خو خپلواکه نه وو په هغه وخت کې. اوس هم همدغسې یو حالت روان ده. د بلې خوا راځو د دغې گزارش د نشرولو په اړه باندې. رښتیا هم په افغانستان کې نه تنها طالبان بلکې 40 کاله دغه جنجال روان دی. په افغانستان کې د اقلیتونو په نوم باندې تجارتونه شوي دي، اقلیتونه د دوی سره د ظلم په نوم باندې په حسارت کې نیول شوي دي، او همدا ډول هغه که قومي اقلیتونه دي او که مذهبي اقلیتونه دي. او د فقه مسله د حنفی فقه مسله دلته بیا لږ مخالف یا ما موافق د دوی سره نه یم، ځکه ایران ته که موږ او تاسې لاړ شو څه چې هلته اکثریت ته هماغه فقه جاري ده، دلته څه چې اکثریت ته هماغه فقه باید جاري
اوسي. مننه اصولي صاحب، په دې برخه کې به د سعیدي صاحب نظر واخلم چې دوی د دینی چارې هم لوستې دي. سعیدي صاحب، د دې فقه په برخه کې ستاسو نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات جناب اصولی صاحب ته، درنو اوریدونکو ته تاسو وړاندې کوم. متاسفانه یو سلسله مسائل چې څوارلس قرن زیات کم درته او هلته وجود درلود، موږ یې غواړو په افغانستان کې حل کړو. د هغه نتیجه کې د نړۍ پولیس او د نړۍ مشکلاتو د حل په اصطلاح مرجی شو، او خپل هغه اصلي په اصطلاح موجوده مشکلات مو دیاده وتلي. دا مسائل نه په نړۍ کې او نه په جهان اسلام کې نه اول و او نه په آخر وي. د دې دپاره بشري تجربې وجود لري. د حال دپاره واقعیت د خبرې دا دی چې حنفي چې هغه فقه اهل سنت و جماعه هغه هم واحد شوي تدوین شوی شی وجود نه لري. هغوی چې تصور کوي چې موږ اسلامي قوانین حنفي شریعت په اصطلاح مذهب تطبیقوو، دا کوم توحید شوی شی نشته دی. دلته هم ډېر مختلف شخصي پتاوې دي. اما هر صورت د داس راپورونو نشرول مطمئنا هغه د چا محلي خبره چې پیشو د خدای لپاره مګګ نه نیسي، خپل اهداف بلري، خپل برنامې بلري، خپل تمویل لکوي. اما زه په دې باور یم چې د داسې مطالبو نشرول که مطمئنا مشکل حل نه دی، ډېر ځلي سوء استفاده شوې ده. اما ذکر یې راوړل، یې مطرح کول، یې او خلکو ته وړاندې کول، او هغه خلک چې قضاوت خپل لري دا غی ته وړاندې کول، په دې زمين کې به مطمئنا دي خپل سیاسي اهداف او موخې تعقیبوي. اما د دې مسایلو مطرح کول خپل مفاد لري، د مشکل حل به نه وي. اما په یو نوې د نړۍ توجه پام راوړل ورته پکار دي.
مننه سیدی صاحب، همدغه ګټه ته چې تاسو اشاره وکړه، په دې برخه کې به د اصولي صاحب نظر واخلم. اصولي صاحب، څنګه تاسو له سیدی صاحب سره موافق یاست چې ګټه هم لري دغه سراپورونه؟
کوري زه د ګټي مسایل هم تر یو حد موافق یم، ترڅو د حکومتونو نه تنها د افغانستان په اړه د نړۍ د حکومتونو په کردار کې هم د احتیاط نه کار اخیستل کیږي. موږ که ټول افغانان په یو غږ باندې راپورته شوي وای، او د امریکا د تیر شل کلنې دورې او د دوی دا ډول وتلو په مقابل کې موږ درېدلي وای، حداقل هغه مدني حق چې په نړۍ کې انسانانو ته الله پاک او د مځکې پر مخ نافذو قوانینو ورکړی، د هغې مو استفاده کړې وای، امکان لري په دغه ډول نوی شوي. بنا دا ګزارشات هم تر یو حده پورې دغه بل اړخ چې ما په افغانستان کې وویل، بل خبره مې تکمیل نه کړه چې نه تنها پر طالبانو راړول دا ظلم ده، بلکې موږ او تاسې لیدلی دي چې د دغه مسایلو څخه څومره سوء استفادې شوي دي. ما هغه ورځې یوه ویډیو لیدله د تیر جهادي ډلو د نظار د شورا د افغانستان د جمهوریت په دوره کې چې ماوین د ولسمشر تیر شوی و، هغوی هم دا د لګکیو ادعاوې ډېرې کولې، او کله هم چې دوی ته امکانات د ټوپک په لاس کې ورغلي وو، دوی حتی د سروبي پایې برقونه نړولي دي او چپه کړي دي. بنان ځینې وخت استخباراتي نړیوالې شبکې د خپلو هغه ډلو چې د دوی لخوا حمایه کیږي، د حمایت په خاطر او د دوی د کامیابی په خاطر یو لار په دا ډول گزارشاتو کې هم ورته پرانیزي، ترڅو دوی هغه مبارزه چې په یو منطقه کې پیل کوي هغه ته یو حداقل یو شور ورکړی وي.
اصولي صاحب، دا خو هغه د شک خبره ده چې د دې شاته څه شی دي، لیکن بیا هم دا خبره مهمه ده چې سیدی صاحب مخته اشاره ورته وکړه. په دغه راپورونو کې چې هر هدف په باره کې څوک شک کوي هغه یو اړخ ته یو خبره ده. بل اړخ ته دا موضوع مهمه ده چې لدی افغانان څه زده کولی شي، افغانانو ته ګټه څه ده، او د دغه موضوعاتو اهمیت برسیره کوي جوتوي او کنه.
زه خپل اند خپل فکر تاسو سره شریکوم. او سوال مخص سوال ده، ټولنې متفاوتې دي، هیوادونه متفاوت دي. اوس دغه فکر که په اروپا کې او په امریکا او تر روسیې پورې تر یو حده پورې پر دغه ساحو کې دا ډول گزارشات امکان لري په ځینو ساحاتو کې مثمر تمام شي، اما بدبختانه په داسې یو ټولنه کې څلوېښت کاله دلته جنګ شوی ده او دلته د همدغه لږکیو په نوم باندې ځینو باجونه اخیستي دي او ځینو ته توطیې جوړې کړي دي، حتی حکومتونه یې رانړولي دي. موږ د همدغه لږکیو په نوم باندې اتحادونه ولیدل په افغانستان کې چې د ډاکټر نجیب د حکومت سقوط یې ښه مثال راوړی شو موږ او تاسې ته. دا تاریخ ده. په همدغه نوم یې راونړاوه او حتی شپېته زره نفر په همدغه د لږکیو د مذهبي او د قومي لږکیو په نوم باندې کابل ښار وړاند شو، شپېته زره نفر پکې شهیدان شول. بینن په داسې یو هیواد کې زه فکر نه کوم چې افغانانو ته د روښانه لاره ور په ګوته کي او یا د افغانانو شعور ورسره ښه سي. په اوسني حالت کې بل څه په کار دي نړۍ ته او هغه نړیوالو سازمانونو ته که غواړي چې د افغانانو سره کومک وکړي. په دې ډول برخورد منفي اغیز لري د افغانستان په شرایطو باندې نسبت دې ته چې مثبت اغیز ولري.
مننه سیدي صاحب. کې تاسو اوس روښانه کړئ چې د دغسې راپورونو خپرېدل هغه مثبت اثرات څه دي؟
مننه. اوسنی اوریدونکی او لیدونکی هغه پخوانی نه دی چې خپل قضاوت ونه لري. مطمئنا همغه چې جناب اصولي صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر ځلي د داسې خواستو نه سو استفاده شوي دي. دا تصادفي هم نه ده. کله چې په تېر قرن په شپېتمو کلونو کې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر عنوان لاندې عربي هیوادونه د رسول سلام مشترک اهداف ټاکل، د نړۍ انجینرانو او د نړۍ معمارانو کوشش وکړه چې دا اسلامي وحدت مات کړي او قومي او ژبنیز او سمتي او هوادي ته استقامت ورکړي او کامیاب هم وو. په افغانستان کې هم کله چې په نبیومو کلو کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه او د جهاد کلمه او د افغانستان د نجات کلمه وه، موږ په یاد لرم چې د دې په ځای چې برنامه محور د وطن د نجات خبرې د ژبې او د سمت خبره مطرح شوه. زه په یاد لرم په هغه ویډیو کې چې احمد شاه مسعود وایي کې ما قبول کړم کې احزاب نه بلکې اقوام، دا هغه برنامه دي چې بیا وروسته تمدیدیږي او د هغه په نتیجه کې دا شعارونه د افغانستان د تفرقه لپاره استفاده کوي. اما دا په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې که تیاری سقوط کړو نو موږ د تیاری مخالف وسو. موږ خوشاله استو چې د افغانستان په مورد کې راپورونه جوړیږي، افغانستان د یاد نه وستل کیږي. دا چې هر څوک خپل اهداف په کې تعقیبوي دا هم کومه تصادفي خبره نه ده. اما همغه څه مې چې وویل چې تکرار نکوم، نه نه دا اوریدونکي نه نه لیدونکي ویني ګوري چې کومه حد پورې دا راپورتاج بر حق ده او په کومه حد پورې نور اولویتونه د یاد وړي دي او داسې شیانو باندې مسوخ شوی دی چې هغه د افغانستان اساسي د حل لار نه ده. دا په خپل ذات کې یو تحرک پیدا کوي. دا په خپل ذات کې د نړۍ دوی، اما په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې د مخکې هم د اقلیتونو حقوق تلف و او وروسته هم تلف و. د طالبان وخت کې په دې خاطر باندې زیات دا خبره کیږي چې طالبان تمام اتخادي د په اصطلاح د درمسال نه صلاح اخیسته ده، د پکې خانې نه صلاح اخیسته ده، امنیت یې ورته نه دی ساتلی. دای کدی کوي که هر څوک کوي مسعود دی دی کدی چې دی ته صلاح اخیسته ده. تمام اتخاذي مشکل ده. په دې خاطر باندې دی حق لري چې دا اعتراض وکړي او دا حاکمیت مسؤول وګڼي. دا غیر عادلانه نه دی چې
سیدی صاحب همدغه ستاسو همدغه ستاسو همدغه پوښتنه چې صلاحی ولې له دې خلکو اخیستې ده وړاندې چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپرونې کې راسره ملګری شو، په هغه وخت په دا پوښتنه مهمه ده دا به له دوی وکړم. خو له بې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخکوم.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په تخنیکی برخه کې شفیق عیار رسول مرستندوی دی. موضوع مو په افغانستان کې مذهبي آزادي او د اقلیتونو امنیت. اوریدونکو کولی شئ چې په خبرونه کې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون لارې برخه واخلي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 تکراروم 00420221124 او نړیواله شمیره مو ده 00420221124501 تکراروم 00420221124501 او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی را سره ده، مهرباني وکړئ او سړی په څپو کې پروګرام.
زه سلام عامه تاسو د نو من منو ته د زلو کوم نه سلامونه وایم. سیدی صاحب نه پوښتنه کوم. سیدی صاحب، موږ خپل پښوګان پیژنو. لاس پته کاله د موږ په کورنۍ چارو کې دی کار لري، غرض لري څنګه نړیواله ټولنه د ملګري ملتونه دي امنیت شورا ده.
دا ټلیفون قطع شو د سردار محمد. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو سره اسمیر بنو کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زر سر میلمنو ته شمول اوریدونکو ته هم سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کین لغمان نه.
مهرباني همدر.
دما خو صرف دغه نظر دا چې بغیر د اقلیت له حقوقو ورکول نه او د خزو له تعلیم نه جنکیانو او د بیان له ازادۍ نه دینه د هیواد ترقی او د ولس خوشحالي نه دینه سوا ناممکنه ده. ځکه که موږ وګورو کنه هغه ملکونه په ترقی روان دي چا چې همدغه درې واړو ته توجه کړې ده، نو او دا د ټولو نه ډېره پیدا ټوله نظام ته ډېره رسوي. نو زله اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې د درې واړو ته په پوره توجه سره او د خپل ځان د بقا او د خپل طاقت لپاره ورته توجه وکړي. مننه.
مننه همدر صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ. سراو استاسو شاه یو څه سم نه راځي متاسفانه. لروی خوسم نه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره است. نه پوهېږم چې ستاسو آواز ولې سم نه راځي. که د واټس اپ له لارې زنګ وهئ خو باید اوس بهتره شو. مهرباني.
خپل سلامونه ټول وړاندې کوم. وګورئ، د اقلیتونو مسله دا افغانستان واک ته ورسېدل دا لمر ووهئ که خلقیانو کې د جنرال نجیب ګوند و تاسو وګورئ لکه هماغه اکثریت کې حق درلودل. تاسو ولیدل چې دوی شعارونه ورکول عدالت امنیت او خالی کور ټول لکه د دو خلاف د دغه شعارونو خلاف دوی عمل وکړل. او آن تر دې چې لکه تاسو ولیدل چې د جنرال نجیب حکومت هم چې د اقلیت د خوان هغه ګیلمجان چورکی عرض مې دا دی چې ګوره محترم مجازی صفحاتو تا لحظه سوشیل میدیا تا دیکه دیر لاسوده دی. لیکن این ما یو دقا اونی هم نگوارم چه اغایی دیر پاراون که خبر افی که از بله حضرت عمر سیسا کنسی که دست دا قلیخت نامه دا چونه دی که هر دا خود را پاراون که اغا دی که لکه افغانان اخپلو که نگهی تدی اغایی ما چه لکه که افغانستان کې نه اقلیتونه لري نه سرتاف. دا د دشمن هغه ده چې یو یې د پښتون په نامه، بل یې د ازبک، بل یې د شیا او بل یې د ادب. مو دا ده چې افغانستان باید که هغه وي لکه دننه چې کوم دغه منافع ملي دي ټولګه دي حکومت دا ورته پام وشي دغه ده انشاءالله.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم خیبر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
واحد خبر کوم، نورستان ولایت نه محترم شیبر صاحب په واقعا چې دغه مذهبي اقلیتونو یا اقلیت هغه قومونو په افغانستان کې دغه متاسفانه ورځ تر ډلې هغه یو امنیت خوندي نه ده. واقعا دا موږ محسوسو. تاسې وګورئ په افغانستان کې نه تنها هندوان یا شیزان بلکې هغه سلفي علما کرام دغه تاسې بهتره معلومه ده دغه د امارت اسلامي راتګ سره تقریبا درې سو پورې علما کرام د سلفي علما کرام په افغانستان کې وژل شوي دي. او موږ په دې تعجب کوو چې په جمهوریت کې په شل کالو کې مطلب شل کسان سلفي علما کرام نه دي وژل شوي دي. او امارت اسلامي چې د ټولو اسلامي مذاهبو د ټولو مسلمانانو امنیت
دا ټلیفون قطع شو. یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ سره په سپوت پروګرام دی. بله تاسو را سره
یاست. احترامات وړاندې کوم د کونړ ولایت نه مېلمنو جلابوس لیسه ته سيدي سيټه فلګمو کې چې وحدت وارو سه به شرو کوله دلته مسله سره په شیعه شیګانو د اقلیتونو نه ده. کوم لوبه چې موجوده حالات کې دشمن شروع کړی ده دغه مسلې ته دې طریقې مو اسلامي امارت باندې غږو چې دغه موضوع ډېر جدي ونیسي. بل خصوص دغه مسله چې په مشرقي زون کې ډېر جدي روانه ده. د علما او قتل عام شروع دي په یو نوم په بل نوم باندې. بالکل دغه صرف د هغه علما مسله نه ده چې شیعان دلته په نخښه کېږي، بلکې سلفي علما نور په احناف علما کې پنځتري علما. نو زما په دغه باره کې سیدي صاحب نه نظر ده چې دوی په دغه ارتباط باندې معلومات لري کني لري.
مننه. یو بل اوریدونکی ډېر انتظار پات شوی دی، دا به هم راواخلو بیا به میلمنو ته مخه کړو. مهرباني وکړئ تاسو سره یاست. د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. نو میلمنو ته به مخه کړو. وروسته سوال سیدي صاحب تاسو ته راځي وکړه، تاسو توضیح ورکړئ لطفا. البته هغوی دا ویل چې پنجپیری عالمان او سلفیان په نقشه کې شي او ډیرو ژوند ته تهدید موجود دی.
مطمئنا د اسلام د اصولو نه چې قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، برداشتونه او روایتونه او فهم متفاوت دی. زمن پټولنه کې د پنځپریان او د وهابیانو په منځ یو سلسله اصطلاحات وجود لري چې دا کوم مذهب خاص وجود نه لري، نشته دی په واقعیت کې د اسلام د اصول نمایان برداشت نه دي. یو برداشت د طالب دی او نور او یا اتیا نورې فرقې دي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم پیشبینی کوي. دا هغه څوک چې اجتهاد کوي او مجتهد دی هغه اجتهاد وکړه او په حق ورسېد د وسه ثوابل لري، او هغه چې اجتهاد وکړه او په حق ونه رسېد یعنی حقیقت پرانی کې صرف یو ثواب لري چې په پاک نتی کړی او توانه یو لري. مطمئنا په افغانستان کې داسې شخصي افراد او اشخاص او افراطیان شته، هغه مذهب هغه رایا هغه روایت چې په خپل خوخه باندې په خپل فهم باندې برابر نه و افراد کوي وجنی د منځه وړي او شهیدایي دا اسلامي کار نه ده. او متاسفانه د طالبانو په وخت کې دا امکانات زیات شوي دي او په دې برخه کې یو واقعیت دی چې د تاسف وړ دی او طالبان د دې برخه کې خپل مسؤلیت په اصطلاح جواب نه لري. نو په هغه باندې کوي رسمي سیاست نه یې کوي محاکمه کړی دي او کوي رسمي سیاست یې خو هغه بیا مسؤول دي. او هغه بیرته اولنی سوال تر راځي چې د خلکو نه صلاح اخستې ده، تمام صلاحیت په خپل لاس کې نیولی دی، امنیت نه ساتي، دوی مسؤول دي. په نړۍ کې قوانین دي که چېرته یو څوک چا ووهه او ترېنه وتښتېده، هغه کولی شي په پولیسو باندې دعوه وکړي چې ته زما امنیت نه دی ساتلی، ته تاته مالیه درکوم، ټاکس درکوم او په دې وطن کې اوسېږي.
مننه. اصولي صاحب د دې اوریدونکو نظریات تاسو واورېدل، یو ډول پوښتنې هم وي تر ډېره نظریاتو که تاسو خپل نظر په څرګند
کړئ. اصلا شیبر صاحب کوم دا وایي چې په افغانستان کې قوي دولت ته هیڅ هر چی تر رسیدګي کوي نه نشته دی. بدبختانه په افغانستان کې د قوي دولت د جوړښت لپاره مختلف مشکلات راوچتیږي. هغه بیرونی عوامل هم لري، داخلي هم لري. په داخلي عواملو کې دغه مسایل چې دا اوریدونکو سوالونو کې مطرح کول دا کی دي او دا لویه بدبختی ده. زه خو چې څومره پیګم زه د یو ځوان په صفت تر اوسه پورې ما کوم مدرسه کې مې درس نه دی ویلی، شرعي دومره معلومات نه لرم، خو اسلام خو یو اسلام دی، پیغمبر مو یو پیغمبر دی. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې په لسو لارو راته ویشي، او که کوم څه شی کیوي خو ملت ته دی واضح وایي چې دوی د دوی لپاره یا پیغمبران دوی دي ونعوذ بالله یا کوم بله مسله ده. او چې کله دوی په خپل منځ کې علما سره نه جوړیږي بیا د ولس بیچاره په ځان پسې نه روانوي، حتی د سیاست واګې ترې اخلي د ولس نه، دوی وایي په موږ پسې روان شي. نو تاسو چې په یو وخت نه ولس څنګه په ځان پسې روانوي؟ دا یو لوی جنجال ده، یو لوی مشکل ده چې افغانان ورسره مخ دي. خو په کلي ډول د نړیوالو په چلند کې زه خپل ما لوی شک پیدا کړی ده، او څومره مې چې په سیاست کې شتون درلوده او څومره چې زه ګورم د دوی مطلق ټوله پالیسي او سیاست په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر و، زموږ د بدبختیو کې دوی خپلې خوشبختۍ لټولې. دوی په افغانانو 40 میلیون افغانانو باندې ریشخند و، او د دوی گزارشاتو باندې هم زه باور نور نه لرم، د دوی په خبرو باور نه لرم، ځکه دوی خپل سیاست کوي. ترامپ په امریکا کې راولړیږي، یو شعار ورکوي چې زه به سلار راوړم د دې لپاره چې رایه راټوله کی. بایدن زوی مړ شوی و، او د کینکخې د وجې د بدبنۍ او د دښمنۍ د وجې چې د مسلمانانو سره یې لرله، په دې ډول 40 میلیونه مسلمانان تک تک کړل په افغانستان کې.
خیر نو دا خو دوی بیا له ځینو اسلامي ملکونو سره چې قطر سره چې څومره نږدې روابط واشنگتن لري هیڅ وطن نه لري، او فرزند طالبان مشان وسم قطر کې دي.
دا دوه مختلف اړخونه لري کنه، اړخونه دي، یو داخلي ده یو بهرنی ده. سیده د قطر د هیواد سره امریکایان خپل روابط ساتي، د افغانستان 40 میلیونه خلک ولی بدبخت کړل، په کوم اساس راتلل؟ کله چې راغلل نو بیا د مسؤلیت احساس کړی وای. موږ همدا ورته ویل په افغانستان کې هم نارې مو ورته ویل چې تاسو چې راغلي بیا نو مسؤلیت پذیره ووځئ د افغانستان نه.
لیکن فکر نه کوي چې د افغانستان خپل حکومت هم ډېرې ستونزې لرلې په دغه ولسي جرګه کې؟ خو تاسو
وایي
څه حال و؟ یعنی که چېرته یو خارجي دغه فکر وکړي، په دې تیرو کلونو کې چې ولسي جرګه فعال شوې وه، که دغه د ولسي جرګې لنډ راپور یو بهرني ته تاسو سپارلی وای چې هغوی په میلیاردونو ډالر افغانستان ته ورکول، آیا حیف پې نه وویلی چې دا زه چا ته پیسې ورکوم؟
ګورئ کنه، ګورئ تاسو در سره تر دغه حده موافق یم چې په تېر حکومت کې فساد موجود و، خو دا معنی نه لري چې فسادګر موجود دی او موږ کار نه کوو. دغه فسادګر هم دوی حاکمان کړي وو، دوی قدرت ته رسولي وو، دوی مرکزي دولت نه پرېښودو چې قوي او پیاوړی شي. اکرزي صاحب چې نارې ورته ویلې دروغې نه ویل، هغه رښتیا ویلي. ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې دوی د دغه اقلیتونو په نوم باندې غاصبین اختطافچیان راوستي دي او وزیران کړي دي او دفاع ترې کړې ده. حتی زه د یو وزیر مثال لرم چې ولسمشر ته ورځي یوه ورځ د امریکا سفیر ورته وایي چې دغه سړی چې واشنگتن کې راته سفیر نه کوي امریکایان یې نه مني. همدغه کس په اړه باندې بیرته همدغه سفیر ورځي او رئیس جمهور ته وایي چې دا راته وزیر که په فلاني ځای کې، ځکه دا نور خلک غواړي. یعنی دا بدبختۍ د دوی د وجوي افغانان غریب بیچاره دي.
خو بیا هم یعنی دا خو تحقیق غواړي، سپړنه غواړي چې څومره مشکل په افغانانو کې و، څومره په نورو کې و. او دلته یو بله موضوع هم شته اصولي صاحب، دا د اقلیتونه همیشه بدلیږي. بدلیدل په څه معنا؟ فرضاً دغه اوس د طالبانو په حکومت کې مولوی صاحبان اکثریت دي، نور خلک اقلیت دي. فرضاً یو چا چې په خارج کې ماستري اخیستې ده، هغه ډله اوس په اقلیت کې راغلې ده. هغه چا چې مدرسه نه ده ویلې، هغه په اقلیت کې راغلی ده. یعنی د اقلیتونو ویش تنها د قومي بنسټونو په بنیاد نه وي، که څرنګه؟
پوهېږم، هغه بحث جلا ده کنه. دلته موږ ولس اقلیت هیڅ وخت نه شي کېدلی. ولس د اقلیت لخوا د سیاسي انحصار لاندې راغلی دی چې ملایان ډیر کم خلک دي، هغه دومره ډیر نه دي په افغانستان کې چې دوی د افغانستان د ولس څخه ډیر وي. او دا څوک چې دکتوراوي لري پوهنتونونو نه فارغ شوي دا اصلا اکثریت د افغانستان دی، او دغه اکثریت فعلا د صحنې نه ویستل شوی ده. د طالبانو په دولت دارۍ باندې په منفي نقاطو باندې ډیر څه لرم چې زه یې ووایم، هغه ځان ته یو بحث لري. اما د دغه ډول ګزارشاتو گزارشات خدي چې د افغانستان هیر نشي دی باندې زه موافقم سید صاحب سره، مګر په دغه ډول گزارشات چې پاغي کې کینه بخس او د دولت کمزوروالی ضعیفي او د هغه لګه کوي چې شعارونه د افغانستان د تجزیه لپاره ورکی د غوی د حمایت غک پورته کیږي، هغه بیا د افغانانو په ضرر ګڼم او دا د افغانستان دوستان نه دښمنانی بولم.
مننه سید صاحب. بیرته هم په همدې موضوع تر شو، البته تخنیکی همکار هڅه کوي چې د طالبانو لویان سره رابطه ټینګ کړي، خو ویل چې زه به بل شمیره تاسو ته درکم چې په شمیره څنګه ورته وو. للویه سره په افغانستان کې دغه اختلافات لکه مخکې چې ما وویل اکثریت البته اصولي سپته سیکړه، زما له اکثریت مطلب دا و چې ټول واک فرزن مولوی صاحبانو په خپل لاس کې اخیستی دی. په دې حساب باندې دغه نور ډلې ټپلې په اقلیت کې راغلي، فرضاً هغه چا چې انجینري لوستی، هغه چا چې طب لوستی، هغه چا چې حقوق لوستی دي، هغه کسان میرمنې همداراز له قومي اقلیتونو پرته دغه نور کسان یو ډول په اقلیت کې راغلي، که څرنګه سید صاحب؟
مننه. څو خبرو ته ستاسو پام راړم. منګه چې خپل توقعات لوړکو بیا نتیجه هم دغه قهر کیږي. په سیاست کې خیر او خیرات نشته. افغانستان ته څوک د دې لپاره نه دی راغلی چې څوک وګړي دی او څوک مار دی. افغانستان ته د دې لپاره راغلی وو چې د دې منافع څنګه تاسو د زمونږ ابتکار او چې څنګه د دې د منافع سره خپل منافع منطبق کړو. متاسفانه په دې مورد کې منګه هم ناکام وو. دا چې څومره زمونږ په اصطلاح خلاو او نواقص وو، څومره موږ بې کفایت وو، څومره پاکستان هم سره موږ سره ظلم وکړ، دا مستقل بحث دی. اما واقعیت کې ویل پکار دي چې نړۍ افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي ده. سازمانونه هم چې ګزارشونه ورکوي هغه خپلې ګټې په نظر کې نیسي. دا یو خبره دا ده چې په دې برخه کې په کومو ساحو کې متناسب کار شوی دی او په کومو متناسب په اصطلاح متناسب کار نه دی شوی، مطمئنا د پام وړ او مهم خبرې دي. اما په مجموع کې باید ووایم چې داسې گزارشونه همغه سمې چې ابتدار کې ویل کېږي سوال نه لرنی کله خپل مثبت جوانب هم لري، سو استفادې ډېرې شوي دي. مطمئنا چې دا اوس هم روان دي. دی چې د افغانستان یو سلسله اساسي مسایلو ته د پام پر ځای داسې مسایلو باندې تمرکز کوي چې دا مسایل نسبت د هغه اساسي مسایلو مشروعیت د حاکمیت او سلسله نور شیانو باندې نه کیږي او دا شیانو باندې کیږي او د هغه په نتیجه کې هغه اصلي حل په اصطلاح په تعویق غورځي. نو دته نه پوهېږم چې سوال مو ستاسو جواب کړی شو که لرې لاړم.
مننه. اصولي صاحب، ستاسو په باور بیا هم همدغه ډول راپورونه په ورته وخت کې له چارواکو سره مرسته کوي؟ که څه هم تاسو خو ځینو منفي اړخونو ته ګټه اشاره مخکې وکړې په خپله خبرو کې، لیکن فکر نه کوي چې همدغسې راپورونو نه د نړۍ نور هیوادونه دا راپورونه یوازې د افغانستان لپاره نه دي، دا سعودي عربستان ته هم دوی راپور خپروي، د قطر لپاره هم خپروي او د اماراتو لپاره هم، او په تیرو کلونو کې چې ورته ګورو همدغسې ډلې ټپلې دي چې تحقیقات کوي او د دنیا په مختلفو سیمو کې دي او د هغوی د راپورونو په استناد دولتونه خپل ستونزې هواروي، که څرنګه؟
ګورئ، هغه ما مخکې وویل دوه اړخه داخلی اړخ ښه ده چې ځینې با احساسه دولت مردان بیا که څه کمی هم وي د هغې د پوره کولو لپاره متوجه کیږي. اما دغه راپورونه زه امریکا ته تللی وم د امریکا په اړه، خو ما هیڅ په دې دنیا کې یو راپور مو نه لیده چې په امریکا کې تعصب موجود دی او دومره لوړ تعصب د تورو ویښتانو او مسلمانانو په اړه باندې موجود دی چې دا ډول تعصب ما په افغانستان کې د کافر په اړه نه و لیدلی. دومره لوړ دی قطار دی جدا کیږي تلاشی ته دی درېږي چې ته تور ویختان والا ته دی نظر لاندې نیول کیږي بکسونه دی سم تلاشی کیږي یعنی دا دا
د مثال دا خو بیا هم یو اعداد دا خو بیا هم یو اعداد خو په مخ په هغه ملک بیا ولسمشر خدا خو بیا تحقیقات غواړي چې څوک یو کی فرزن
لکه دغه نور زم کولای شم چې یو فاند دی یو جاسوسي استخبارات د مرجع واخلم یو اداره ور جوړ کړم ور وای دغه ور ولیکو
لیکن اصول بیا هم او بخشه یعنی بیا هم دغه د افغانستان مسلې تر یعنی دغه به خیله کدی مرغونه ښکارا د افغانستان کې د خلکو حقوق نشته مخکې فرزن ما تاسو ته ویل چې اقلیتونه په افغانستان کې په بل حساب هم
شته
مثلا دغه وس آیا په دنیا کې دغه څه کابینه شته چې ټول صرف یو ډلې آیا په دنیا کې دغه
کابینه
آیا په دنیا کې د حکومت شته چې د اولمپیک رئیس هم ملای په دنیا کې داسې اداره شته چې د صحت رئیس هم مولوي صاحب خبره ده یعنی خبره ده
جواب درکوم
مهرباني
اوس جواب درکوم ګورې اوس خبرې تر اخلي نو بیا ولی تاسو د اقلیتونو ناری وهي چې اقلیتونو مسله دغه خبره وکړي
نه خو ما تاسو ته واضح کړ چې اقلیتونه مختلف تعریفونه لري یعنی اقلیتونه مخکې تاسو
ته
بله
وس خبره ده چې په کلي ډول ولس د ملایانو لخوا سیاسي انحصار ته ننوتلی ده په انحصار کې نیولی ده دا صحیح ده مګر هم د دې د چتر لاندې دي لګکي مذهبي لګکي احمد او محمود سو استفادې نه کوي فنډونه دې نه اخلي جنگي پروژې دې نه تمویلوي د خلکو اذهان دي نه مخشوشي مرکزي قوي دولتونه دي نه چیلنجي دغه بحث چې دی دغه سازمانونه بیا ورسره همکاري کوي د نړۍ په کچه د دوی حمایت پیدا کیږي د نړۍ په کچه ورته لابي کیږي دغه مسلې ته د افغانانو فکر دی نن سبا موږ د پارلمانونو نه لیدلې دي چې دا د لګکوي په نوم څنګه فندونه راځي څنګه کوم مؤسسه اخلي هغه څنګه گزارشونه لیکي او څوک پیسې ورکوي ولی ورکوي د څه لپاره اصلي هدف د دولت د استحکام لپاره نوی د دولت د پایو د لړزولو کار کوي بنا افغانستان لپاره نظام پکار ده دغه نظام چې ملایان اوس انحصار کې هم نیولای ده اولمپیک کې ملاده احمد ملاده محمود ملاده ولسوالی ملاده قومندان ملاده دا د افغانانو سره ظلم ده دا د افغانستان سره جبر ده خو په دینوم دی نوې هرادي شي د افغانانو سره د نړیوال بحث پیل کړي و دې وایي چې آیا دغه ملایان کولای شي چې د افغانستان واګي تر اخره پورې مخکې بوزي آیا دوی د دې جوګه کېدای شي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه کړي آیا دوی د دې جوګه کېدای شي چې مرکزی دولت ټینګ کړي په دې به بحث ورسره وکړو که کله لګکیو ته زیراته په لګکیو بحث نه ورسره کوو هغه مذهبي لګکي او یا قومي لګکي دا هڅې شعارونه دي او د افغانستان دولتو رانړولې دي زه فکر کوم چې دا غلطه ده او په دې باندې باید نړیوال هم نور تمرکز ونه لري هغه که سازمانونه دي او که دولتونه دي
مننه اصولي صاحب د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په خبرونه کې راسره ملګری شو دوی ته شراغلاس وایم مجاهد صاحب د امریکا په متحده ایالاتونو کې میش د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په څیر چلند کوي له خلکو سره نه مذهبي ازادۍ ته درناوی کوي نه نورو ته په درنه ګوري کې له څنګه تاسو کې
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه تاسو اوریدونکو او ملمنو ته سلامونه وایم دغه د پاره هیڅ د دلیل نشته چې دوی کوم دي کې مثلا محدودیت خوده لسی اسلامي امارت دی وځ کړی وي او د خلکو په زیان وي البته د موږ پر اتک سره ټول مذاهب چې د خپل مذهبي مراسم تر رسولې شي کوم کلنیز یا محور یا افتوار مراسم چې دغه آزاد دي امنیت له موږ ټینګ کړی یو شایسته د دایشي په دې په نامه یو نګر ډله ستې کله کله متاسفانه اهلی هونو یا کله اهلی تشیو او ادوال او کله په داخل کې هم نور جهاتونه یا د سیم مذهبي روايات مختلف دي هغه په نخکړې دي وخت وخت علما یا د دې مساجد او عبادتګاوي دا یو وشته د دې د مخنیوي لپاره اسلامي امارت ګامونه پورته کړی عاملین نیول سی وی ډیرای او نور هم لټ اپ روان دي د سیم شانو ته اجازه مور نه کړی او عاملین مجازات سي کوم په امریکا کې کوم نه هادي دا وکړي د سند نه لري نه کوم مثال خو درې کوم ورخه کې
د دې ته بیا وړاندې راشو مخکې زموږ د خبرونې بل میلم صلاح الدین سیدی دا خبره کوله چې مثلا ل جنو کسانو نه لکه لشیاو نه وسلې اخیستل شوې دي نو هغه هدف ګرځي.
نه دا خبره سمه نه ده،
مجاهد صاحب ټلیفون مې یو څه ګډوډ
ځینو وختو کې داسې اوسي کله بریدونه کې خانو باندې مسؤولیت ورکړي، امنیتي کسان چې د دې مسؤلیت لري امنیت تامین کړي، هغوی هلته موظف کړي چې د تکیه خانو عبادت کاو او د دې تجمعاتو امنیت وساتي. لکه په تېر محرم کې موږ د وینو د عاشورا مجالس په کابل کې په ولایت کې سوي دي، تشریح وادوال لخوا ټول په امن سره تیر سوي دي. یعنی دا وسیع دي لپاره نه د اخیستل شوي چې دوی به امن شي، بلکې دې لپاره چې مسؤول خلک ورکړل شوي دي، موظف خلک خپلو دندو درلودلې دي، دې لپاره وسیع اخیستل شوي چې خدای مکه دا وسیع کار خلکو ته خلاص ورځي. کابل ښار جنمیشته سیمه ده، د غلا او استتاب نورې پیښې لرو، خدای مکه دوی تورن نه شي، دوی متهم نه شي، یا دوی څوک پرې استفاده ونه کړي.
سیدي صاحب تاسو کدا موضوع توضیح کوي لکه مجاهد صاحب چې وویل
جناب مجاهد رو وړاندې کوم واقعیت د خبرې او نتیجه همغه ده چې دا ارزو چې څنګه یې هغه به جدا خبرې. واقعیت د خبرې دا ده چې د دې مراکزو نه د امنیتي مسایلو لپاره هغه په اصطلاح وسلې چې د تیر اخیستل شوې دي او حاکمیت امنیت نه لري ساتلی، دا چې د نظام پالیسی ده کنه ده دا جدا خبره ده. د دې چې په افغانستان کې حقوق په دولتداري کې د یو شمیر طلب شوی دی او په ډیرو مواردو کې د دولتداري هغه اصلي اصول نه دي مراد شوی. مثالونه او اسناد ډیر زیات دي، دا چې والی ولسوال په یو منطقه کې دی او هغه د محل خلک پښتو نه غږیږي او دوی ورته په پښتو لګیا دی او حاکم دی، دا د منلو وړ نه ده.
سیدی صاحب بخشی پامدی برخه که تاسو ویل مثلا ویسی میتا یو بل افغان زی پا بلش با خبری که اینو آقا بیا ولی دی منلوی دا خوب افغانستان که مختلف خلق دینو
حاکم دیو منطقه ده آقا منطقه پا خبرو بانده باید خبری او کی مطمئنن دلتا فیصدی لوالا دا کتیتا دا ببانده بحث پکاده. بل جمله می دا ویل چه مخی ده دینا چه زده یو قومندان په مورد کې خدای کا خراب دی، هغه باندې وګګم څومره د افغانستان په خرابۍ کې احمد شاه مسعود او د افغانستان په خدمت کې کار کړی، دا خبره جدا بحث ده. اما دا هغه په قبر باندې ورتک او اتن په باندې چول د منلو وړ نه ده.
دا البته وبخښه پاندې برخه کې سیدی صاحب ایدل لپاره چې تاسو دا ادعا وکړه په دې برخه کې څام مخکې دوی ځینې وضاحت ورکړي، خو د مجاهد صاحب نظر به واخلم.
کما ته اجازه وینم یو خدای دې سیدی ته خبرې لسر نه مهمه ته د واقعیت دایره لري خریدې تورونه لګي. ما مثال ورکړم چې د تیر محرم کې د ټول د تکه خانو امنیت ټینګ ساتل شوی دی، امنیت نه ده ساتل شوی، امنیت په هیڅ کې موږ راغلی او بیا د ریوستو ټولیدن شروع کړی او بیا هم امنیتي کسان موظف کړي، بیا نه تکه خانه تر هدف لاندې راغلي نه د دوی تجمع. البته په کراچي کې ماین کې خودل دی باندې، په ګلدان کې، په سارا کې ماین کې خودل، په پلو لار کې دوی تیریږي، یو چیرې ماین کې خودا جلا موضوع سره ټول خار په امنیتي موضوع پر برګرځي. ولې دا چې دوی کوم جنې وسط ولا سوي دی، غوږی امنیت څنګه ساتي؟ پلیس دوی د بیانات په دې مورې بیا ادعا کوي نو دا نه په کوم دلیل مخه نه بدل. دا تفکر غلط په افغانستان کې ملي زبې لرو او هغه رسمي زبې معلومې دي، په غوږ باندې دواړه زبې ویونکي چې پښتو فارسي د تفاوت نه لري، باید لاسه خبرې وکړي، باید خلک زده کړي او زده یې دي. ستونزه موږ نه ده یو مثلا والی په پښتو زده کوي، فارسي باندې هم پیږي، سر چوکي سهار پښتون چې پښتو خبرې کوي فارسي باندې پیږي، او مرسته ماخستلی چې له خپلو همکارانو نه سکرتر لري، ترجمان لري، نور مسایل. ولې دا باید د دې معنی نه شي یو چیرې د پښتون فارسي سیمه ته نشته، فارسي ژبه د پښتون سیمه ته نشته. دا معقوله نه ده، دا دریځ، دا نظر غلط ده. په افغانستان کې د تفرقو طرف ته بول دی او هیواد د رسمي ژبې لرو باید هر د افغان زده کې خبرې پوکې چې زده ایم دي او درې خبره زده سي
مجاهد صاحب ټلیفون ډېر ګډوډ راځي آواز متاسفانه
اختر په خوشحالی کې مقبره بخیل دی او بیا هم تحقیق هم وکړ پر دنشم ورک دا په یو نظام باندې دومره وړه کې نقطه راخیستل تور لګول دا هغه څه دي چې بل څه د انتقاد لپاره نه لرو صرف تور لګو صرف پروپاګند کول غواړو صرف یو توک نه منل غواړو د هیواد ثبات تر همکاري روحیه نه لرو او داسې خبرې کول د خلکو ته ذهنیت خراب کړو دا بله معنا نه لري
مننه اصولي صاحب که تاسو ته راشم تاسو مخکې په مجموع کې د ازادیو په برخه کې فرضاً د اقلیتونو په برخه کې چې د بل ویش له مخې مو توضیح کولې دا انتقاد درلود چې ادارې مشخصو خلکو ته سپارل شوې دي که تاسو نور توضیح ورکړي چې مجاهد صاحب تاسو ځواب درکړي
زه به هغه هم درته ووایم سعیده او په کلي ډول ملایانو انحصار کې نیولي دي ادارې مګر همدلته د افغانانو لپاره لکه مخکې مې چې وویل اوس هم دولت مهم دی د دولت د یو چتر لاندې د انسانانو ژوند مهم دی او یوه خبره زه کول غواړم دا د دواړو محترمینو په بحث کې په ولسي جرګه کې موږ ته یو قانون راغی زموږ وړاندیز دا و چې هر مامور دولتي مامور چې غواړي ولسوال شي قومندان شي وزیر شي رئیس شي هغه باید په دواړو رسمي ژبو باندې بحث او خبرې وکړی شي ځکه رسمي ژبې په اساسي قانون کې تشریح شوي چې دوه رسمي ژبې لرو موږ او د دغه مخالفت زینو دوستانو کاوه چې نه دا باید داسې نه چې په هر یو ملي ژبه باندې په رسمي ژبه باندې څوک خبرې وکړي بینان کافی ده دا یو لوی جفا ده د افغانستان سره باید هر وګړی په دواړو ژبو باندې پوي وي او که غواړي چې هغه په افغانستان کې وظیفه اجرا کړي دواړه ژبې باید زده وي چا چې په څوک چې په یوه ژبه باندې تکلم کوي بېخي دولت مردان باید مخه ونیسي ورزدای کې ژبې د مکتب د اول صنف نه راواخلي تر دولسمه ټول افغانان باید دواړه رسمي ژبې زده کړي که پښتونوي دری زده کړي که دری زبانی پښتو دې زده کړي چې نه زده کوي دا دوی مشکل دی دولتداري مسله باندې تاسو د مجاهد صاحب سره مسله باندې سوال وکړو چې دای که ځواب وایي زما انتقادونه ډیر واضح او هر وخت او وسم مغه انتقاد موجود دی خو زما لپاره دغه کوچنوي انتقادونو نه چتر او مرکزی دولت مهم دی کله دغه لګه کوي په نوم باندې نړیوال لابیګری وکوي او د مذهبي او یا هم قومي لګه کوي په نوم باندې نو زه مطمئنم چې دوی دغه چتر چې فعلا افغانان لري چې حداقل آرامي ده دا چترم د منځه وړي او د تبعید لابي ونی شي مرکزی دولت پای باید ټینګ شي هر یو وګړی د افغانستان چې په هر ځای کې اوسېږي کاغه چې افغانوي نو هغه باید اول په چتر باندې په دولت باندې خوشحال وي بیا د ورسته برازو ملایانو سره بخپل مباحثات کوو چې تاسو ولې ټول دولت او اقتدار انحصار کړی درازه وي وشي ولسته یې مرکې دا دوام بحث ده اول بحث دا ده چې باید دولت موجود وي او مرکزی قوي دولت نه دا چې موږ فدرالي دولت او یا پارلماني دولتونه ولرو او هغه ډلې هم چې د لپاره په دنیا کې لابي کوي موږ د دوی تیر تاریخ هم لیدلی ده موږ د دوی کندواله کابل هم ولیده موږ د دوی لخوا د افغانانو شهادتونه هم لیدلي دي ټول مسایل مو لیدلي چې بیا جمهوریت راغی او جمهوریت ته خلک خوشحاله و علت یې دا و چې دوی جفاګانې کړي وې ظلمونه یې کړي وو او په جمهوریت کې خلکو حداقل د ژوند د هوساینې سا واخیستله
مننه اصولي صاحب د دې له خطر لکه څنګه چې تاسو ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم شي او په افغانستان کې چې دغه نسبي استقرار راغلی دا هم وده وکړي مختلف سوالونه شته مثلا په د همدې بحث په ارتباط له کونړ مجاهد صاحب او له نورستانه مخکې د اوریدونکو نظر درلود او ازادي رډو ته یو شمېر افغانانو پیغامونه رالېږلې دي دوی وایي چې فرضاً له اهل حدیث سره د طالبانو ځینې وسلوال بد چلند کوي حتی دوی خو دا لویه ادعا کوله چې ځینې کسان وژل شوي دي چې کله پخوا هم دومره نه وژل شوي ستاسو وضاحت
یو وضاحت باید وکړم د مذهب په نامه هیڅوک هم نه دي وژل شوي نه څوک خدای من مکه تر برید لاندې دي موږ خپله په نظام کې سلفي ورونه لرو له موږ سره کار کوي خدمت کوي د هیواد په جهاد کې را سره دا خبره غلطه ده البته که یو پدیده داعش تاسو ویني چې اکثر متاسفانه په دغه تفکر کې وو نو داعش کې داعش ته په وجه وزل کېږي نو علي حدیث ورونه هیله دا چې دغه ځان ته منسوب نه کوي او جنایتکار وپیژني ځکه هغه د ټولو دښمن دی هم د دوی دښمن دی هم زموږ او څومره صدمه چې دغه داعش خپل اهل حدیث ورونه او سلفي ورونه ته اړولې ده بل چاته نه ده اړولې. هغو ته ډېر لوی زیان کړه. هغه د امنیتي مسایلو وجه ده. دوی باید دا موضوع سیاسي نه کړي او نه مذهبي کړي. دا د جنایتکارو جزا باید وي.
مجاهد صاحب، ستاسو له واکمنۍ وروسته چې ستاسو په وینا باندې امنیت ښه شوی دی، په یو کال کې هندوان او سیکان له افغانستان پورې کېدو دي. حتی هغه د اقلیتونو یوازینی یهود چې په افغانستان کې پاتې و، زبلان سمنتوف، هغه هم افغانستان پرېښود. دې ته مو توضیح څه؟
بلې، دغه یو قضیه پېښه شوه. د یو معبد باندې د هندو هېوادوالو برید وسو، تاسې به یاد وي. دغه وجه نه وروسته بیا دوی ځینې سپاتې وو، هغوی هم لاړ پرېکړه وکړه. اگر که موږ اطمینان ورکړه، موږ ډاډ ورکړه، خو باید افغانانو دلته ژوند کې خپل اختیار ته نه شو کولی چې دغو لاسونو ستاسې مزئ. ولې موږ اطمینان ورکړه چې داسې شی بیا نه تکرارېږي، موږ امنیت ته متوجه کېږو. اول خو دا تصور نه وسو محبت باندې څوک برید کوي. بیا چې برید وسو، بریدګر وسو، موږ نیولی لاندې دي کسان چې د اهلیانو د عبادتګاه باندې برید کړی وو. خو داسې بیا هغه بېرته ځي او حراس وسره سو. دا په یو کال کې موږ سره راوړو. د ته ډېر نور هېوادوال هم له هېواده ووتل او تیارې وته ودرې سره د اروپا او امریکا ته وولو. داسې اوس هم په کمپونو کې پراته دي. ډېر خلک تشویق کړی شته په لوی لاس.
مننه.
داسې کار وسي نه دي سمتېږي. موږ دې طرفدار یو.
مننه. د دې لپاره چې محدود دقایق راسره پاتې دي، سیدي صاحب، تاسو له ذبیح الله مجاهد نه څه پوښتنه لرئ؟ په لنډو سه وخت کم دی.
مننه. اول خو ملا بودن افتخار دی چې رئیس د المپیک ملا هم کوم مشکل نشته. دوم، د نړیوال ټولنې د حل لارې چې د ښځو حقوق دي داسې شي او د نارینه حقوق دي داسې شي، دا د حل لاره نه ده. مشروعیت بنیادی خبر ده جناب مجاهد صاحب. دا چې دا نظام مشروع شي، د ده دپاره شل کلن جهاد معیار نه دی. کوم ستاندرد وسایل وجود لري او څه اقدامات پکار دي؟
مننه سیدی صاحب، مننه. همدې ته به مجاهد صاحب توضیح ورکړي، خو د اصولي صاحب نظر به هم واخلم. اصولي صاحب، تاسو څه پوښتنه لري؟
زما په خوام د مجاهد صاحب او د فیلی سرپرست حکومت نه هم دا غوښتنه وه چې تاسې یوه لویه جرګه راغواړي، او دا لویه جرګه دوی راسره وعده هم کړې وه چې انشاءالله راغواړي. باید دا به کله کېږي او په دې کې به ټول سیاسیون او د افغانستان خلک حضور ولري، تر څو موږ وکولی شو چې د افغانانو دغه سوالونو ته مو ځواب ویلی وي، او د دې سره په څنګ کې د نجونو دغه مکتبونه، ښوونځي هم خلاصې شوي وي، او موږ وکولی شو چې ووایو چې موږ دولت لرو ټول افغانان.
بدل کوشش کو په نظام سازی باندې، او د اصولي صاحب خبره معقوله ده. باید نظام کې ټول راګټ کی او اصولي لارې ورته برابر شي. خو تاسو یو شی یاد ولرئ، کله چې په ایران کې انقلاب وسو، تر دوه کلونو پورې هیڅ اداره خلاص نه وه. د تعلیمي ادارې نه ونیسه تر صحیح ته ټولې بندې وې، ځکه اضطراري حالت اعلان کړی. نو اوس زموږ حالت هم نوی دی. دومره وکړي چې دغه ثبات ټینګ کړو، امنیت ټینګ کړو، یو چتر جوړ شي. په دې کې د رنې حکومت آر ده که موږ مشوره ورکړو که ورنه کړو. باید شورا جوړه کړي، باید خلک راګټ کړي نظام ته، باید د ولس سره سي همکاره شي. کوم نقطه کې منفي اثرات دي بېوزي په نظام باندې، په سیاست باندې، په امنیت باندې، هغوی ته علاج پیدا کړي. دا په خپل ځان ته په خدا شان تکمیلي یو نظام، اوس کله ثبات پیدا شي او امنیت ټینګ شي، دا مهمه ده. اوس موږ د امنیتداري او د ثبات په لټه کې یو. کله دا کار یقیني کېږي، باور لرم چې نظام به
موږ ټول کمزوري صاحب وبخشي. تر هغوی پورې چې د نظام ډیر بنیادی شان، واړه واړه شان، حتی او بنیادی لکه اساسي قانون، لکه مختلف خلک په نظام کې، دغه مشکلات حل نشي، دغه امنیت هم نشي سمېدای. امکان لري چې کال دای وخت امنیت افغانستان کې خراب شي؟
امنیت تر اساسي قانون نه ده تړلې. اساسي قانون په نامه یو شی وو، امنیت نه وو. دا موضوع سمانه ده. اصل موضوع ثبات امنیت او افغانان په کور کېدل دي. دا اوس زموږ په زرګونه افغانان د یو کال کې وتل دي، او ملیونونه افغانان نور هم د باندې دي. دا په کور کول غواړي.
ته د سیدی صاحب جمله وایي. دا د سیدی صاحب جمله به مرا واخلو، بیا به بس راټول کو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الایلاف قریش الایلافهم رحلت الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. طالبان د اطعام مسله د یاد وته
مننه. مننه سیدی صاحب، وخت اجازه نه راکي. مجاهد صاحب توضیح لطفا.
بله دغه آیت شریف سی ول اطعام من جوع یعنی الله پاک وایي چې دغه قریش الله پاک ماړه کړل لوږې نه دا د الله پاک خپله ذمهواري ده موږ هم کوشش کوو خو په دې باندې مې یقین باور لرو چې د ستونزې به حل کېږي یو نظام سره جنګ راوځي دا اوس حالت دی بهتره ده لا بهتره کېږي هڅې م روانې دي له لوږې به هم خلک ماړه کړو خو په آیت شریف کې غلط استفاده وسو دا باید درست کړي صحیح دي
بس ډیره مننه سیدی صاحب پنځه لسانې وخت لرو
مطمئنا دلته ډیر مسایل شته چې به باندې باس وشي طالبان ته پکا ده چې لکه وګونه خلاص کی او د دې وطن د نجات لپاره خپل تاریخي رسالت هم ادا کی مننه سلام
سیدی صاحب مننه اصولي صاحب له تاسو هم مننه کوم مولا زبیح الله مجاهد څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړ تر بلې خبرونه مو پخته سپارم